نړۍ بعضې مغرضي د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر 7 زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد رادیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې رادیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د رادیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې رادیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د رادیو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه وراوښتي دي. د 2021 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو بلکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبانو ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبه یا دوري حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدرغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري او یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري تو او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر یوه پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان او نزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسې ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړون مطالب لرو د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د لس کلنې کم عمر لوبډلې له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلینډې لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتواله. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندي اعلان او د نولس کلنو ځوانانو له چټک توپ اچوونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول مې چې بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو، بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو، چې کله سیریزونه ارسه ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي رادیو ته غوږیست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلیل کرکټ کو د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم خیره والی دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کومو لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د دونیمو سلیزو په مټ په 500 او 700 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په 200 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوېش په ریزي او یوې څلوریزي په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دیش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمان الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سوچې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. د غراز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 14 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولې وو. سږ کال د هندستان غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیگ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغه وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیگ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورټ کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیت ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1.5 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او المپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږ کال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشت افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي تر دې دمه درې افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوری او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 500 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ دویم او دریمه سیالي بیا د اپریل په 15 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه یې د 9 او دریمه یې د 4 په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرډ د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپلې لوبډلې ته 168 منډې وکړې. د ونې ده چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 او 3 لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د 3 لوبو 2 نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي به د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلادیش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلادیش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 10 نیټه یې پایله د بنگلادیش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلادیش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیز پر مټ 309 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند توپوهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلادیش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د 6 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلادیش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوي ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروستۍ خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاری وروسته د اپریل په 10 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاری مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار 2 د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو 2 جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنیو سیالیو کې 4 برګه سلیزه وهلې وه. لدی به هم خبر شي چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړې او کناری نه وو. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه وو ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه وو. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالبې پیښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه وو کرکټ نړیوال جام د خزینه وو تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز د سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړي بلندا کلارک جوړه کړی ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په 1550 توپونو 209 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګه سلیزه وهلې وه، هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر یعنې له 12 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې خپل نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونه مو د افغانستان نو لسکرن لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړې وو او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي د توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ټایم مې ختیځ کرکټ اکاډمي کې شروع کړ. 15 کاله زما د کرکټ کې.
د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ والین انڈر 19 کیمپ چو غازی امان اللہ خان کے، او غازی امان اللہ خان کے سلور میچونا او سلور میچونا کے ٹاپ کے ٹیکر زر عالم دا غید وجہ نمونگ انڈر 19 ملین ان لسکلان کے لارم پیدا کو زکر چو دا غید کے ٹاپ پرفارمنس زر زوم سٹپ بائی سٹپ نور مخ کے لارم.
په 13 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پریکړه دې وکړه؟
په 13 کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیری خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پریکړه وکړه چې راځه کېدی شي تاکي کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت میں اور طبیع نور مبارزہ میں شروع کو ایک چھ ڈراپ شلم مال رازن ہو ڈراپ شلے نیکس لپارا بس دان جوڑ کا دے غیر دو وجہ نبی اما محنت دیر زیادو.
پلوبنی زل چھ دا افغانستان لپارا ولو بی دی دے کم ملک خلاف دے لوبا اکڑا چو بی کٹی دے واخستی؟
زما خو چکلا پلوبنی زل باندے پنن لسکلانو کی ولو بی دلم اگر دے بنگلادیش پا خلافو بنگلادیش پا کربتوب تلیو او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیسته و چې ډیر د خوشاله احساس مې کوم ځکه چې نړیوال په سطحه تلو دیږي نو سړی خامخا ډیر خوشاله. نو زما 2021 کې د بنگلادیش په خلاف ما اول میچ کړی او ډبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال دې څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلادیش په خلاف چې سیریز و دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې 14 مې اوټ کړی.
ستا د خوښې چټک توپا چون کې څوک دی؟ څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی د افغانستان تیز توپا چون کې حمید حسن دی.
کله چې توپا چونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپا چونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوښې دی؟
کله چې زه توپا چونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی کیږي بیا سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم. نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچون کې په توګه په نوی بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ما ته آسان چ دی پونوی په دی چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ کومه مونږ ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل دې د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړ ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي. نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشاله وم.
له خپل پرفارمنس راضي او فکر کوي راتلونکي کې به هم نولس کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضي یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم. نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو. انشاءالله امید لرو.
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شی دي؟
زه خو د ورځې تمرین اته ساعته نه ساعته تمرین کوم، درې ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمی کې شپږ ساعته پنځه ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډنګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي. نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلویخ ده، چې مونږ کوم ټرایل اخیسته وو سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلویخ سپیډ توپ اچونه وکړه.
هر لوبغاړی او چا هڅولی وي تر ډیره پورې ور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولی چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختۍ او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، او ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو. هغه بیا خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوتا ہے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گے. نو دیا ماں گانڈی والان دوستان اگاو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا.
چا گواڑے پراتلون کی کی غٹ حدف و ارمان دی چشے دے؟
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیم ہو کم، دا دنیا ٹول لیکونا ہو کم، چی دا افغانستان نمرو خانا کم، دا افغانستان نمائندگی ہو کم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړې ده او په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل بیخي اوسه پورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلاب نه. نو ډومیسټک مې اوسه پورې نه ده کړې بدون د انټر کلاب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو وار بیا د نولس کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
انشاءالله فکر به مم دای چوال له خیر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همیر امداد انشاءالله کد الله خو خو گٹو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیارای نسو، او کوم نیم گټیاوی چې لرو هغه به انشاءالله تر ول کپ پوره نګم نیم گټیاوی چې دی هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله گټو. امید او از الله مهربان ده او چې انشاءالله او گټو.
اخری پښتنه کوم، خبر یی چې راتلونکي سیالي مو چیرته دی او چا سره دی؟
راتلونکي میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاء الله برابرۍ. او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته دی.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شوه. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیل مسایل او خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.